السلام علیکم د سهار لس بجې شوې د ازادې رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خرغلست قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پر روانو پوځي عملیاتو سربیره د ګڼ شمېر نورو مسایلو په اړه معلومات درکړو د ازادې رادیو 219 پروګرامونه به هم د روانې خبرونې په پای کې درته خبر کړو خو په پایل کې غوښی اجمل تورمن ته چې تر دې ساعته کورنی خبرونه وړاندې کوي
د شدید توپانونو او واورو لامل د سالنګ لار د ترافیک پر مخ تړل شوې ده نن د سلواغې د میاشتې شپږویشتم له افغانستان څخه د پخواني شوروي هیواد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده چې تمه ده له دغې ورځې څخه د افغانستان په مرکز ولایتونو کې لمانځنه وشي او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې پر خپلې خطرناکې اتمي پالیسۍ له سره غور وکړي بشپړ خبرونه واورئ د شدید توپانونو او واورو لامل د سالنګ لار د ترافیک پر مخ تړل شوې ده لسیمې څخه د ازادې رادیو د خبريال د خبر لمخې د پروان ولی عبدالبصیر سالنګي په مشرۍ یو پلاوی د وضعیت د معلومولو لپاره د جنوبي سالنګ په لور چیرې چې د شدید توپانونو خبر ورکړ شوی خوځېدلې ده په دې اړه نور معلومات د ازادې رادیو په خبرونو کې اوریدل شي نن د سلواغې د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي هیواد د ځواکونو د وتلو له ورځې سره برابره ده چې د افغانستان د دولتي ادارو د مامورینو لپاره د رخصتۍ ورځ اعلان شوې ده د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه چې د 1958 کال د مرغومي په شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ بلاخره د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه نیټه خپله ماته ومنله او له افغانستان څخه ووتل افغانان هر کال دغه ورځ د ژغورنې د ملي ورځې په نوم لمانځي چې تمه ده نن له دغې ورځې څخه د افغانستان په مرکز ولایتونو کې د غونډې په جوړولو سره لمانځنه وشي راپورونه وایي په کابل کې به د پخوانیو مجاهدینو څخه جوړه د جهاد ټولنه هم له دغې ورځې څخه د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځنه وکړي افغان ولسمشر حامد کرزی د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په عملیاتو کې د لسو کسو ملکی وګړو په وژلو خواشینی څرګنده کړې او د پیښې د څېړنې امر یې کړی دی د افغانستان جمهوري ریاست نه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هلمند په مرجع سیمه کې د مخالف وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې یو توغندی د استوګنې پر یو کور لګېدلی دی چې د یوې کورنۍ لس کسه پکې وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي په ځینو راپورونو کې بیا د وژل شویو کسانو شمېر 12 کسه ښودل شوی دی چې د ناټو ځواکونو دغې پیښې له امله بخښنه غوښتي او ویلي دي چې دوی توغندي د هغه وسلوالو طالبانو په لور ویشتي چې پر دوی ډزې کولې خو دغه راکټونه تر هدف 300 متره لرې پریوتي دي په کابل کې د هند سفیر جینات پرساد د افغانستان د عامې روغتیا د سرپرست وزیر ډاکټر سوریا دلیل سره وکتل او د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د بیا رغونې په بیلابیلو برخو کې د مرستې ژمنه وکړه د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست وزیر په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د هند مرستې وستایلې او د افغانستان د روغتیا په برخه کې د دغه هیواد د دوامدارو مرستو غوښتنه وکړه په یو بل خبر کې ویل شوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د اسلامي ښوونو په نوم یو نوی معینیت پرانیستل شو او د دغه پوست لپاره د حج اوقاف وزارت خانم رتیال ډاکټر شفیق سمیم په دندګ مارل شوې ده ډاکټر شفیق سمیم آزادې رادیو ته ویلي دي هڅه روانه دي چې د افغان دینی علمان لپاره د هیواد څخه بهر په نړیوالو اسلامي پوهنتونونو کې د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه اوس هم احمد تکل او د بهرنی خبرونه
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې پرونی وی امریکایي بې پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نشته د پاکستان د شمالي وزیرستان پر قبایلی سیمې دوه توغندي وښتل چې په نتیجه کې لشتر درې مشکوک سختريزي وښل شول امریکا ورسته له هغه چې یو اردونی ځان وژن کې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای پر کارکونکو حمله وکړه په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر ځالو د بې پیلوټو الوتکو حمله زیاتې کړې دي د دسمبر په وروستیو کې په خوست کې یو اردونی د امریکایي ځواکونو په اډه کې ځان وژن کې برید وکړ چې په نتیجه کې د سی آی ای وغړي ووشل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې پر خپلې خطرناکې اتمي پالیسۍ له سره خبر وکړي هغې وویل د ایران اوسنی دریز نړیوالې ټولنې ته له دې پرته چې پر ایران زیات بندیزونه ولګوي بله لار نه پرېږدي میرمن کلینټن چې د قطر په مرکز دوحې کې خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د ایران د انقلابي ګارد یا سپاهي پاسداران د قوت زیاتېدا هر هیواد ته مستقیم خطر پېښوي د امریکا متحده ایالاتونو چیرونه پر هغو ډلو تازه بندیزونه ولګول چې د ایران له اټومي پروګرام سره ارتباط لري او ادعا کوي چې په سیمه کې د سخت دریزو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د سیمې هیوادونو په سفر کې غواړي چې عربي هیوادونه وهڅوي چې پر ایران فشار راوړي څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي، او له بلې خوا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د هر راس حملې د نتیجې له درکه اندېښنه لري. ادمیرال مولن چې د اسرائیلو د سفر په ترڅ کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د ایران پر اټومي تاسیساتو د هر ډول برید د نتیجې په باب ژوره اندېښنه لري. مولن بعد د منځني ختیځ د سفر په لړ کې د اسرائیلو له دفاع وزیر ایهود باراک او نورو پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. په پام کې را د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د روسي له ولسمشر دیمیتری میدویډیف سره په مسکو کې کتنه وکړه. نتانیاهو وایي د ایبل میدویډیف څخه غوښتنه وکړه چې د ایران پر ضد د دې هیواد د اټومي پروګرام لپاره د بندیزونو د لګولو د طرحې ملاتړ وکړي. د تهران له دې اعلان وروسته چې غواړي خپل یورانیم په لوړه کچه په خپل خبره کې د نننه غنی کړي، روسي ویلي چې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو له لګولو سره مخالفت به ونه کړي. خو په عین حال کې د روسیې د امنیت شورا د یو جګپوري مقام څرګندونو اسرائیلي چارواکي اندېښمن کړي دي. ولادیمیر نظروف ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو لګول د هغې معاملې د فسخه کولو لپاره پلمن نشي کېدای چې له مخې روسیه ایران ته د استرسو په نوم د الوتکو ضد توغندي ورکوي. د حماس ډلې پولیسو د غزې په ترنګ کې یو بریتانوي ژورنالیست نیولای دی. د فلسطینیانو د کورنیو چارو وزارت یو بیان ایهاب الغسین وویل چې د آزاد خبریال پاول مارتین نومیږي. غسین پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې برتانوي ژورنالیست فلسطینیانو له قوانینو څخه داسې سرغړاوي کړی چې د فلسطینیانو ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړی. په بیت المقدس کې د بهرنیو مطبوعاتو په نوم ټولنې تایید کړی دی چې په دې نامه خبریال له څو کلونو راپېخوا په دې سیمه کې کار کاوه. او په استرالیا کې وی محکمې پنځه مسلمانان د غهوا تر ټولو په لوی تروریستي دسیسه کې د لاس لرلو په جرم د دربشتاو اتبش کلونو ترمنځ په قید محکوم کړل. دا کسان چې عمرونه د پنځه ویشت او څلور څلوېښت کلونو ترمنځ دي، د تیر کال په اکتوبر کې، د 2004م عیسوي کال د جولای او د 2005م عیسوي کال د نومبر ترمنځ د تروریستي دسیسې په ترتیبولو مجرم وګڼل شول. د هغوی نمونه ندی څرګند شوی. دول د دې سات خبرونه
سمون کاکل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځ د اونۍ خبرونه کوي. د دې خبرونه پراپورنو کې به واوري چې د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پر یوې دولتي ودانۍ د افغانستان د بیرغ د رپولو پر مهال طالبانو پر ګډو ځواکونو برید وکړ. وسلوالو طالبانو د هغو دوو فرانسوي ژورنالیستانو ویډیوي تصاویر خپره کړې دي چې نږدې شپږونه مخکې په کاپیسا کې نیولې وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د افغانستان د نیولو قصد نه لري. په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وی د پرویز مشرف او آصف علي زرداري ترمنځ هیڅ توپیر نشته، دواړه د دیموکراسۍ پر ضد دي. د ژوند په شیبو کې په 19 پروګرام کې به واوري چې په سالنګ واټ کې د ملي آرشیف په ښکلې ودانۍ کې څه ساتل کیږي.
قرآن شریفونه دی، تفاسیر دی، ادبیات دی، تاریخ دی، بعضی طبي نسخې دی.
په همدې خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ هم اوریدای شي. تر سره اوسئ. هو سم دې خبرونه لومړی موضوع د ناتو چارواکو په هلمند ولایت کې د 12 ملکی وګړو پر وژلو معذرت غوښتي. 12 ملکی افغانان پرون د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شول چې د ناتو ځواکونو د طالبانو د ډزو په وړاندې پر هغوی ځوابي ډزې وکړي، خو د دوی ګولۍ پر یو کور ولګېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پر دې پیخه خوشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې درست قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې پر یوې دولتي ودانۍ د افغانستان د بیرغ د رپولو پر مهال طالبانو پر امنیتی ځواکونو ډزې کړې دي. په امنیتی ځواکونو کې افغان دولتي ځواکونه د ناټو او امریکا په مشرۍ ځواکونه شامل دي. په دې اړه تفصیل د اسمت څروان په دې راپور کې واورئ.
د هلمند ولایت په مرجع کې پرون د امریکا پر سمندري پلیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو له لوري هغه مهال سختې ډزې وشوې چې په مرجع کې د افغان دولت د ادارې د فعالیت تر پیلېدو مخکې امریکایي ځواکونو د افغانستان د ملي بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د مرجع په مرکزي برخه کې پر وی ودانۍ د افغانستان د ملي بیرغ د هسکولو په وخت طالبانو د اتومات وسلو پر لپسې ډزې وکړې. راپور نوای چې طالبانو پر مرجع کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر هلیکوپټرو هم د پورته کېدو او ښکته کېدو په وخت سي وکړي. امریکایي پوځیان وایي چې په مرجع کې د طالبانو له لوري د شخو شویو ماينونو لکبله د دوی پرمختګ ورو شوی دی. خو په همدې حال کې د هلمند ولایت په مرجع سیمه کې پیل شوی پوځي عملیاتو پرون هم دوام وکړ او ویل کېږي چې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي. د هلمند والی مرستیال عبدالستار مرزاکوال په مرجع کې وویل چې د په آزادو شویو سیمو کې له یو شمېر قومي مشرانو سره ولیدل او د هغوی غوښتنې واورېدې. ښاغلی مرزاکوال څرګنده کړه چې د مرجع د خلکو مهمې غوښتنې د ښوونځیو پرانستل او د روغتیایي کلینیکونو جوړول وو. په هلمند ولایت کې له چیرو درو ورځو راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او افغان ځواکونه وایي چې تر اوسه پورې 20 وسلوال طالبان وژلې، 15 یې ټپیان کړي او 8 نور یې نیولې دي. دغه راز بهرنیو ځواکونو په سیمه کې خبري اعلان ته ویلي چې دوه بهرني عسكر هم وژل شوي دي. طالبانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته د ډیر مرجوب لید اړولو ادعا کړې خو افغان او بهرنیو ځواکونو دا ادعا رد کړې دي. لبل خویش مرکزان چې په مرجع کې د پوځي عملیاتو لډاره کړه شوي وایي چې لډي روستونزو سره لاسو ګریوان دي.
په هلمند کې په مرجع ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه معلومات مو اوریدل. د نورو معلوماتو لپاره مې سات مخکې د ازادۍ رادیو له خبريال الیاس دای سره د ټلیفون په لیکه خبري وکړي او له هغه څخه مې پوښتنه وکړه چې د مرکې په سر کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د هلمند د روانو عملیاتو ورستۍ حال راته بیان کړي.
ګیر اورز د بهرنۍ دوکونو لوري په وا البته د لوري واټن په یو ادارې کې د راکټ پورت باندې چې په امیل کې د مرجو ولسوالۍ د کرسي په سیمه کې راولېدل یو تقریبا د یو کورنۍ لاس نه پرې وځي دی. په زمن کې د مرجې د کمپ په سیمه کې د ځینې مرمۍ له امله یو ماشوم او یو د پخو عمر سړی هم تیر ورځې ځي. خو نن د مرجع ولسوالۍ ډېرې خلکو راته د ټلیفون پر غرف شکایتونه کول دي ویل چې ګواکې په خپل کور کې د خوراک لپاره څه نه لري، د حرکت ټولې لارې بندې دي او خلک نشي کولی د کور ووځي. دوی په نوي راپور کې ویل چې د تیر ورځې مازدیګر راهیسې تر دې دمه څلور ملکي کسان نور په هغه ډول کې ویل شوي دي چې بهرنیان یې پر دوی کوي. دوی وایي کله چې موږ د خوراکي توکو د لاسته راوړلو لپاره یا د کور د اولیه توکو د لاسته راوړلو لپاره د کور ووځو، بهرنیان داسې فکر کوي چې دوی طالبان دي، پر دوی کوي چې لامل د دې خبره البته د سرچینې په خبره څلور ملکي کسان اوسن د دوی کورو ته څیرمه وشتل شوي دي، پر سړک پراته دي. دوی وایي چې موږ خوراکي مواد ته اړتیا لرو، که د عملیاتو وزن به ورک شي دا نور هم داسې وخت واخلي نو کېدای شي دوی د ستونزو سره مخ شي. بل لوری د سیمې خلک وایي چې په سیمه کې اوله او دوهمه ورځ تر البته د دوهمې ورځ تر نیمایي پورې د طالبانو مقاومت دومره نه و لکه د پرون ماپښین راځي چې شروع شوی وي. وایي درته خپل عملیات پیل کړي دي مقاومت کې په ځینې سیمو کې او اکثره مقاومتونه چیرې کېږي چې بهرنیو ځواکونو کې په دې سیمو کې مشکلات جوړ کړي دي. وایي په یوه جاده او په بله چارایي راځي او چیرې کې عملیات کوي بیا بېرته سیمو پرې دي.
په اولو راپورونو کې ویل کېدل چې د طالبانو مقاومت ډېر کمزوری دی. آیا د دې معنی دا ده چې طالبان بیرته سره خپل ګروپونه سره تنظیم کړی دي او د مقاومت لپاره پلان جوړ کړی او کدا کوم تاکتیک و چې لمړی په شاته وکی او بیا راوړاندې شي، د څنګه چل دی؟
کتم تاسو ول جن بهرنیو میډیاګانو او د ترڅنګ بنظامی چارو کارپوهانو په مرزي کې د طالبانو شمیر تر زور زیات نه بله خو یو شمېر سرچینې ورته وایي چې هلته طالبانو داسې معلومېږي چې دوی په لومړیو کې تاکتیکي شاتګ کړی و او دوی غوښته وڅاري چې دا څه ډول عملیات چې څه ډول کېږي او دوی د ملګرو سره د مرګ ژبو د اوسترو په خاطر دوی خپل تاکتیک ته تغیر ورکړی و. خو د تېرې ورځې راهیسې دغه شوه بدله سوې ده، طالبانو بېرته خپلې وسلې اخیستي دي او په مرجع کې یا چرکی بریدونه زیات کړي دي. که څه هم چارواکي وایي د دوی لپاره طالبان دومره ستره ننګونه نه ده لکه هلته چې شخصي او کرسي ماینونه دي، خو بیا هم د تېرو ورځو راهیسې مو د دولتي چارواکو په نظر البته نه یې توانېدلي، خو بیا هم دوی په دې کوشش کوي او دوی باید په دې ټینګار کوي چې طالبان نور مقاومت نه شي کولی. مګر لسینې نه د ولسي خلکو ترڅنګ ځینې سرچینې وایي چې طالبان مقاومتونه بېرته پیل شوي دي او دا مقاومتونه دي باعث ګرځېدلي دي چې بهرني ځواکونه په ملکي کسانو شک وکړي چې کله د کوره وځي او کله ډزې کوي چې مرګي بلمروي.
د محدود شمیر بهرنیو جنگیالیو د حضور په اړه هم په سیمه کې راپورونه ورکړل شوی وو. تاسو ته عیني شاهدان او د مرجع د سیمې خلکو او همدارس په لشکرګاه کې دولتي چارواکو څه ویلي دي چې د نورو هیوادونو بهرني جنگیالي په سیمه کې شته او که یوازې افغان طالبان دي چې مقاومت کوي؟
د ملي اردو ځواکو تنظیم اتل کل اردو کمانډان جنرال شیخ محمد غازی تیر ورځ خبرې ناشې کې ویل چې مرجع کې موږ پر طالبانو رښتینی یو، هلته مقاومت نشته. هو د طالبانو په ډله کې به داسې کسان وي چې هغه بهرني وي، وزیرستاني وي یا چچین وي یا عرب وي. خو د یوې خاصې ډلې یادونه وکړه چې د نادعلي ولسوالۍ په شاول او سیلت غربي سیمه کې جنګېږي، د ویله چې د دې ډلې شمېره هم موږ ته معلومه ده 15 کسیزه ډله ده. د په صراحت وویل واضح وویل چې دغه 15 کسیزه ډله طالبان د پاکستان دي، هغوی پاکستانیان دي او دوی ته البته ننګونه جوړه کړه او سخت په هغه سیمه کې د عملیات په وړاندې جنګېږي، چې دوی وویل چې موږ په هغه لپاره هم تدابیر سنجولې دي، خپل پیشرفته وسلې په کار اچولې دي چې هڅه ژر د دغه 15 کسیزې بهرني طالبانو د ډلې مخه ونیسي او هڅه ژر سرکوب شي. نو په مرجع کې دوی دا تاییدوي چې هلته بهرني
په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایو چې سات مخکې خبرې را سره کولې. د هلمند روانو عملیاتو په اړه د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې مونږ به هم راپورونه درته خبرو او دا موضوع مونږ له نږدې څارو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په افغانستان کې د امریکا سفیر د کانګرس له ځینو غړو سره یو ځای بلخ ولایت ته په سفر کې په مزار شریف کې د امریکا د قونسلګرۍ د ژر پرانیستو خبر ورکړ. کارل آیکنبیری او د کانګرس غړو د خپل سفر په ترڅ کې د بلخ د ولایتي شورا له غړو او نورو چارواکو سره هم وکتل. په دې اړه تفصیل له مزار شریف د ازادي رادیو د خبریال سمیع الله غختون په راپور کې واورئ.
لومړی ځل دی چې په کابل کې د امریکې متحده ایالاتو سفیر د امریکې د کانګرس او د سنا غړي د حیرتانو بندري سرحدي ښارګوټي ته سفر کوي. د بلخ والي عطا مامنور په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې دغه ولایت او د حیرتانو د بندري ښارګوټي څخه د امریکې د درندو میلمنو د کتنې څخه هدف د حیرتان د بندري ښارګوټي په پراختیایي بنسټیزو برخو کې مرسته کول او په مزار شریف کې د امریکې متحده ایالاتو د کنسلګرۍ پرانستل دي، چې د کنسلګرۍ د کار په پیل کولو سره به د بلخ ولایت او د ټول شمال د خلکو د رسمي سفرونو او د سوداګرۍ ستونزې هوارې شي. د امریکې هیواد په پام کې لري چې د حیرتان بندر په پراختیایي بنسټیزو پروژو 15 میلیون امریکایي ډالر ولګوي.
پیام آقای جمهور اوباما هم همی بود که بیشتر دیگه در سر جنگ دیگه
کنید. خاقلی جمهور رئیس اوباما پیام هم داو تر دیورست تر جگلو زیادتره پراختیایي ټولنیز او د بنسټیزو پروژو پروګرامونه پلي کوي. د طالبانو سره د مذاکرې او سولې په اړه د بلخ والي زیاتره د خلکو سره د مشورې کولو غوښتونکی دی او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره نه یوځای کیږي.
اونام در نظر گرفته شوه او ایس طرف با مردم هم صحبت های صورت بگیره
په دې سره کار پرمخ یوړل شي. یو لړ د طالبانو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي او له بلې خوا د خلکو سره خبرې وشي، او دا په دې معنا نه وي چې څو کلنې لاسته راوړنې مو سوله دیموکراسي دیموکراسی د بیان ازادي او په ټولنه کې د خځو حضور تر پوښتنې لاندې یوسي. داسې ولارد غورشي چې هم د هغوی غوښتنې په پام کې ونیول شي او سلامیز ژوند ته راوګرځي او هم د خلکو ملي ګټې زیانمنې نه شي. د بلخ ولي عطا محمد نور وویل چې د امریکې د راغلي هیئت سره د امریکې د قوتونو د زیاتېدو او د هغوی د لګښتونو پر ځای د افغان د درې ګون امنیتي ارګانونو د ښه تجهیز او پیاوړي کېدو په اړه یې هم وړاندیزونه درلودل. او د افغانانو په وړاندې هغه موجوده اندېښنه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان پرېږدي نو افغانان باید خالي لاس نه وي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا د افغانستان د نیولو اراده نه لري، خو د ویلي چې په عین حال کې افغانستان په خپل حال هم نشي پرېښودلی. له بلې خوا د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال چې د باراک اوباما پر پالیسیو یې پرله پسې انتقادونه کول، اوس ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د اوسني حکومت تګلاره تاییدوي. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې متحده ایالات له دې سره هیڅ راز دلچسپي نه لري چې افغانستان ونیسي او نه هم دا غواړي چې جنگ ځپلی افغانستان همداسې پر خپل حال پریږدي. میرمن کلینټن چې عربي هیوادونو ته په سفر وتلې، پرون د قطر په مرکز دوحې کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې وویل، کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل زموږ ملکي حضور به په دې هیواد کې دوام وکړي. څو په دې ډول موږ د امریکا او افغانستان او نورو ملتونو ترمنځ اوږد مهال مشارکت ته وده ورکړو. هغې زیاته کړه چې دا مشارکت یا همکاري زموږ د ټولو د امنیت لپاره د ګډ مسؤلیت پر اساس ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې په زرګونو امریکایي، بریتانوي او افغان ځواکونو په هلمند کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا د بریتانیا دفاع وزارت پر نوول چې د دغو عملیاتو لومړۍ مرحله له پلان سره سمه پرمخ تللې ده. د مشترک په نوم د هلمند پر روانو عملیاتو کې تر زرو زیات بریتانوي سرتیري برخه لري. بریتانوي پوځیان د افغان قواو په مرسته په ناد علي ولسوالۍ کې پرمختګ ته دوام ورکوي چې د مارجې په شمال کې ده.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزي په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او نورو سپورتي ډلو د اتلولیو ستاینه کړې ده او لبلې خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې او حتی له هیواده بهر په لندن کې افغانانو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ اتلولۍ ستایلې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
وخت د ورځې لس بجې او 22 دقیقې دي. د کندوز په شیرخان بندر کې له تاجکستان څخه د نوې واردېدونکې برېښنا د لیږدولو لپاره د ستنو لګولو چارې پرون پیل شوې. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان د ستنو د پرانیستو پر مهال دا پروژه مهمه وبلله. په دې اړه تفصیل له کندوز د ازادۍ راډیو د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې.
د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان دا یو ستره او لارزښت ډکه پروژه وبلله چې نه یوازې به د کندوز ولایت برېښنا تامین کاندي، بلکې د تخار او بغلان ولایتونو ته به هم ترې برېښنا ورکړای شي. ځکه دغه نوي برېښنا لاینونه چې د 260 کیلو ولټه لاینونو په نامه یادیږي د 300 میګاواټه برېښنا د لیږدولو ظرفیت لري. ویل کیږي چې دغه برېښنا لاین چې د تاجکستان د سنګتو د یکل برېښنا سټېشن څخه سرچینه اخلي، له شیرخان بندر نه کندوز او له دغه ځایه د بغلان په ولایت کې د هغو برېښنا لاینونو سره یو ځای کیږي چې له حیرتان بندر څخه راغځېدلي او تر کابل پورې رسول شوي دي. د اوبو او برېښنا وزیر د دغو برېښنا لاینونو د نورو ځانګړتیاو په اړه داسې وویل:
ټولې خطر یا لاینې برق 158 کیلومتر
دی. دغه برېښنا لاین اوږده 158 کیلومتره دی چې د 28 میلیونه 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت به تر راتلونکو لس میاشتو پورې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د هیله وښوده چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د شمال ختیځو دریو ولایتونو خلک بشپړه توګه له برېښنا نه برخمن شي، چې دا به په خپل وار په دغه ولایتونو کې د صنعت د پراختیا او خلکو ته د کار د زمینو په مندلو کې اغیزمن واقع شي. د اوبو او برېښنا وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې له دې پروژې سره سره د کندوز د خان آباد د برېښنا د پروژې کار د آلمان د جی تی زید سره قرارداد شوی، هیله ده چې ډېر ژر یې کار پیل شي. ویل کیږي چې د کندوز د خان آباد د برېښنا پروژه که چیرې ورغول شي د لس میگاواټه برېښنا تولیدي ظرفیت لري. دغه راز د زیاته کړه چې د کوکچې د سین د پروژې د سروې کار هم بشپړ شوی. دغه پروژه یو میلیارد او 200 میلیون ډالر ته ضرورت لري چې دا مهال مالیه وزارت سره پرې خبرې روانې دي. هیله ده چې د هغې کار هم ډیر ژر پیل شي. هیریدنه شي چې د دغو برېښناستنو د لګولو د پروژې په باب د تاجکستان د انرژۍ او صنایعو وزیر ګل شیرعلي هم وینا وکړه. داسې وویل د هغې 220 کلو ولټه پروژې په پرانستلو کې چې نن موږ برخه اخیستې ده په تاجکستاني حساب 113 کیلومتره واټن لري چې تر اوسه یې څه د پاسه د 40 کیلومترو کار تمام شوی دی. هیله کیږي چې د روان میلادي کال د می د میاشتې تر پایه پورې بشپړ شي. ویل کیږي چې دغه برېښنا د تاجکستان د سنګ تودیک د 680 میګاواټه برېښنا څخه رابیلیږي چې په 2009 میلادي کال کې رغېدلی دی. هیریدنه شي چې د اوبو او برېښنا وزیر د برېښنا لیږدولو د دغې پروژې د کار د پرانستلو په ترڅ کې په شیرخان بندر کې د آمو سیند د غاړو د یو شمېر تحکیماتي پروژو کار هم پرانیست کوم چې له 5 کورنیو شرکتونو سره قرارداد لاسلیک شوی دی. د کندوز د اوبو لګولو د رئیس انجینیر سید احمد په وینا د دغو تحکیماتي پروژو شمیر 8 ته رسیږي چې عمدتاً په امام صاحب او شیرخان بندر کې د سین په هغو برخو کې ډکې پرې اچول کیږي چې د تخریب ساحه یې تر نورو برخو زیاته ده. د دغو تحکیماتي پروژو عمومي لګښت څه د پاسه 132 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی چې د اوبو او انرژۍ وزارت له پرمختیایي بودجې څخه ورکول کیږي. ویل کیږي چې دغه تحکیماتي پروژې به تر دریو راتلونکو میاشتو پورې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په نړیوالو سپورتي میدانونو کې د افغان لوبغاړو وروستۍ کارنامې ستایلي دي. ښاغلي کرزي ویلي چې افغان ورزشکارانو دا ویاړونه په داسې حال کې لاسته راوړي چې په هیواد کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په همدې حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو او حتی له افغانستانه بهر تېره شپه په لندن کې افغانانو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ اتلولۍ وستایلې. اسمت سروان ته غوږ شئ چې په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او په لندن کې میشتو افغانانو د هیواد سپورتي ټیمونه په تیره بیا د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د وروستیو بریالیتوبونو په خاطر وستایل. د افغانستان د کرکټ ټیم وړ مورس په متحده عربي اماراتو کې د 16 اوورونو د 8 هیوادونو په مسابقو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ او افغانستان په خپل سپورتي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په ډله ییزو لوبو کې په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو جوګه شو. تر دې مخکې د افغانستان د ځوانانو ټیمونو د بنگلاديش په سیالیو کې د سرو زرو و مډالونه ترلاسه کړي ول. ولسمشر کرزي په خپل پیغام کې ویلي د افغانستان د ورزشي ټیمونو او لوبغاړو په بریالیتوب نه یوازې ورزشکارانو بلکې ټول ملت ته مبارکي وایي. کرزي ویلي چې دای د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو ویاړي چې په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره سره په مهمو سپورتي میدانونو کې د افغانستان بیرغ رپولی دی. لبل خاطر شپه په لندن کې میشتو افغانانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلولي ولمنځله. په لسکونو لندن میشتو افغانانو په ډولونو او اتنونو سره د خپل ملي ټیم بریا ولمنځله او د هغوی اتلولي یې وستایله. په همدې حال کې یو خصوصي بانک اعلان کړی چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د غرض په بنگلاديش کې د جنوبي اسیا د ځوانانو په سیالیو کې د سرو زرو ګټونکو لوبغاړو ته به یو یو موټر د جایزې په توګه ورکړي. د کرکټ ځینې لوبغاړي وایي چې له دوی سره پخوا هم ځینو کسانو او مقاماتو د جایزو وعدې کړې وې خو عملاً یې څه نه دي ورکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اپریل په پای او د می په پیل کې د ویست انډیز یا غرب الهند د 16 اوورونو په نړیوالو سیالیو کې په سی ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره مسابقه وکړي. د بنگلاديش په سیالیو کې افغانستان په شاوخوا څوارلس سپورتي څانګو کې ګډون کړی و چې د سرو زرو پر اوو مډالونو سربیره د سپینو نه او د ژیړو شپاړس مډالونه ګټلي ول. د افغانستان لوبغاړي په داسې حال کې دا بریاوې لاسته راوړي چې په هیواد کې ورزشي امکانات ډېر محدود دي او د کرکټ لپاره خو حتی په ټول هیواد کې یو ستاندرد میدان هم نشته. یو افغان بوکسر له یوې نړیوالې سیالۍ څخه تر راستنېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی پر خپل پاکستاني سیال لاسپری و خو د کافی انرژي د نه لرلو له کبله لوبه وبایلله.
دو راوند ما بسیار نمره ما بالا بود، بعد از دو راوند از حساب کمشیمگی ما مسابقه را به پاکستانی باختیم.
د سپورت په نړیوالو میدانونو کې د افغان لوبغاړو بریاو دا هیله یو څه غوړولې چې ګوندي حکومت او خصوصي سکتور د ورزشکارانو د هڅونې او ودې لپاره د سپورت په برخه کې پانګونه زیاته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او نورو سپورتي ډلو د وروستۍ کارنامې ستایلې دي او همداراز له افغانستانه بهر او همداراز د هیواد په ولایتونو کې خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ اتلولۍ ستایلې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې عصمت څاروان ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
ناټو په هلمند کې د دولس ملکی وګړو په وژلو بخښنه وغوښته. دولس ملکی افغانان پرون د هلمند ولایت په مارجی کې هغه مهال ووژل شول چې د ناټو ځواکونو د طالبانو د ډزو په وړاندې پر هغوی ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی ګولۍ پر یوه کور ولګېدې. د هلمند ولایت په مارجی کې پرون د امریکا په سمندري پلیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو له لوري هغه وخت ډزې وشوې چې په مارجی کې د افغان دولت ادارې د فعالیت تر پیلېدو مخکې امریکایي ځواکونو د افغانستان د ملي بیرغ د بورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې حکومت د یکشنبه په ورځ له رسنیو څخه وغوښتل چې د طالبانو له لوري د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د ویډیو د خپرېدو په وخت له احتیاط کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یکشنبه په ورځ وویل چې متحده ایالاتونه له دې سره هیڅ راز دلچسپي نه لري چې افغانستان ونیسي، او نه هم دا غواړي چې جنگ ځپلی افغانستان همداسې په خپل حال پرېږدي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هیواد سپورتي ټیمونه د وروستیو بریالیتوبونو په خاطر وستایل. او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې پرون یوې امریکایي بې پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمې دوه توغندې وویشتل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې تاندې څانګې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنه. تنن خبرونه مو د افغانستان ملي آرشیف ته ځانګړي کړی ده چې زه ومان او لینا شریفی به درته وړاندې کوم.
رتخاری چی بوداشوی رقصو شرندی نشت خیال کی گدانا کبی نظر ستا بردن لری پچال کی دزوال استاز ناستوی دل پسو کزا کمالک وقتو جند غفکاریان دی چی هما همی سی جال کی ویختو که دیخ کراشو دمرگی استاز سپینا قسمت دیگ دا آبدو کو سادستر گو فجبین
آئیں. عزتمنو اوریدونکو، د لرغون پیژندونکو د هڅو له برکته چې د پخوانو تمدنونو آثار وموندل شول، دی شي د موزیم جوړولو مفکوره هم را پیدا کړه. هغه و چې لومړنی موزیم 1510 کال مخکې په ایتالیا کې جوړ شو. ورپسې نورو اروپایي هیوادونو هم د موزیم لرلو هڅه وکړه. په افغانستان کې کبوتر یوی پیړۍ مخکې دې موضوع ته چا پاملرنه نه وه کړې. تر خپلواکۍ وروسته د اعلی حضرت امان الله خان په وخت کې د ځینو آثارو د خوندي کولو هڅې پیل شوې. لومړني آثار د امیر حبیب الله خان په شاهي کتابخانه کې راټول شوي آثار وو چې شاه امان الله خان د هغو د راټولولو امر وکړ، بیا یې نوموړي کتابخانه ملي کړه. وروسته په 1299 لمریز کال کې د باغ بالا په ماڼۍ کې یوه غونډه وشوه. غونډې ته رابلل شویو دولتي چارواکو ځینې زاړه حربي وسایل، د جهاد بیرغونه، د قرآن کریم او تفسیرونو خطي نسخې او ځینې نور کتابونه راوړي وو چې هغه آثار هغه مهال د باغ بالا په ماڼۍ کې د عجایب خانې په نامه خونه کې خوندي شول. د جمهوریت په دوره کې موزیم له آرشیف څخه بیل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت په 5 پوړ کې د خطي آثارو کتابتون جوړ شو. وروسته په 1450 کال کې د ملي آرشیف اوسنۍ ودانۍ د دغو آثارو ساتنې ته ځانګړې شوه. دغه ودانۍ چې خطي نسخې او تاریخي سندونه پکې ساتل کیږي، د کابل ښار په سالنګ واټ کې د آسمایي غره له شمالي لمنې سره واقع ده. تر ودانۍ له مخه دلته یو باغ و چې د چرمګرۍ باغ یې باله. وایي چې اوبه یې خوندورې او هوا یې پسته وه. له همدې توسنه امیر عبدالرحمن خان خپل زوی امیر حبیب الله خان ته په یاد باغ کې موجوده ماڼۍ سازه کړه چې اوس د هیواد ملي آرشیف دی. ومان دغه آرشیف ته ورغلی او هلته یې مرکې کړي. په سر کې د ملي آرشیف د خطي آثارو مدیر عبدالرشید عثمان پوښتلی. راځئ لومړی به دا مرکه وابرو.
ښاغلی عثمان، د خلکو ترمنځ آرشیف ته د امیر حبیب الله خان د نه راتګ په اړه یوه کیسه مشهوره ده، تاسو دا کیسه اورېدلې ده؟ که یا دا کیسه څنګه ده؟ نورې خبرې به بیا کوو.
د خلکو د گفتې نه زمانې سې امیر حبیب الله خان دلته راته و، په اس باندې سپور و او د اس پښه په یو ډبره کې ونښتله. بیا دی لږ زره زخمي غوندې سو، دا یو بد شاګوم ګڼه او دلته رانغی. د امیر ته راننه وته. بیا د وخت په تېرېدو سره په مختلفو وختونو کې دې نه مختلفې استفادې کړې. بالاخره په 1450 کال کې رسمن د آرشیف ملي په نامه مسما شو. سی وسم فعلا ملي آرشیف یو فرهنګي سرمایه ده د دې ملت.
یو څه د امر ته وایسته چې په مجموع کې مو دلته آثار په څو برخو ویشلې دي، او کوم ډول اسناد دلته تاسو ننداره ته یې؟
موږ سره دلته په ملي آرشیف کې مختلف آثار دي، قلمي آثار، مثلا قران شریفونه دي، تفاسیر دي، ادبیات دي، تاریخ ده، بعضی طبي نسخې دي.
آرشیف مجموع کې څومره خونې لري او تاسو آثار په څو خونو کې ننداره ته ایښي دي؟
موږ په ملي آرشیف کې دوه کلیدي مدیریتونه لرو، یو اسناد تاریخي دي او بل مدیریت د نسخ خطي ده. ټول تقریبا 15 یا 14 خونې پکې موجود دي.
تاکوی کې هم څه شته؟
بله، دا ساختمان یا دا تعمیر یو منزله ده او دوه دانې زیرزمینیان لري چې په هغه کې موږ اسناد پکې موجود دي.
ښاغلی عثمان، اوس پر تاسو په مشخص ډول هغه برخه چې تاسو یې مشري کوئ، لومړی دا راته ووایاستئ چې ستاسو د برخې اسناد څومره دی، شمیر یې څومره دی او کوم ډول آثار دي؟
موږ په ملي آرشیف کې چې مربوط د مدیریت نسخ خطي دی یا د قلمي نسخو مربوط دی، موږ دلته تقریبا 1000 جلده کتابونه لرو، یا زیات دی 1000 جلدونه، سپاره کې خطه خطونه هم موجود دي.
دغه کتابونه چې تاسو یاد کړل، د کومې زمانې آثار دي، د کوم وخت آثار دي، او د اخیستو پروسه یې څنګه ده؟ تاسو څه قسم اخلي؟ فرضاً معیار څه شی ده د آثارو، او مهم آثار مو څه دي دلته؟
موږ سره مختلف آثار دلته موجود دي، قلمي نسخې چې په مختلفو پیړیو پورې تړاو لري. چې د هغه جملې نه دي، موږ قدیم ترین نسخې 2 جلده قران عظیم شان دي چې په کوفي خط د حسین په پوستکي کې لیکل شوی دي. چې دغه خطونه زیاتره منسوب په خط د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یا حضرت علی کرم الله وجهه، امام حسن، امام حسین ته منسوب دي دغه خطونه په قسم دي. نور کتابونه مختلف کتابونه دي چې موږ سره دلته په مختلفو ژبو باندې لیکل شوی دي. مثلا عربي کتابونه دي، په دری ژبه لیکل شوی دي، په پښتو لیکل شوی دي، مثلا اردو کتابونه دي، په ترکی دي، په مختلفو خطونو باندې لیکل، په مختلفو کاغذونو کې دا لیکل شوی دي. او نور کتابونه دي، مثلا موږ سره سي لنګه د هنر د میناتوري او زیبایی د خط او د کاغذ نه ډیره مهمه نسخې دي.
دا معیار څنګه ده د اخیستو لپاره؟
یو تعداد کتابونه موږ ته خپل خلق راوړي د تحفه په شکل باندې مونږ ته اېدا کوي. یو تعداد کتابونه خلق د قیمت په بدل کې مونږ ته راکوي، بیا مونږ د خریداري یو کمیسون لرو. سه هغه ګوري کتاب د ټول مشخصات د میناتوریان د خط د کاغذ په نظر کې نیسي، پس هغه ورته یو معین قیمت تعیني. برته مونږ دغه درخواست کې د هغه نفر چې د درخواست کې لیکلې وو هغه کې لیکو قیمت، برته هغه د کتاب یا د نسخې مالک ته ورکو. هغه که په دغه قیمت د مونږ باندې موافقه درلودله هماغه کې وکی کوي، او کنه وو خپل کتاب اخلي وړي.
پښتو کې لاسي نسخې د چا دي فرزن یا مهم اثر شي؟
مثلا پټه خزانه ده اصلي نسخه د رحمان بابا دیوانونه دي، د خوشحال خان خټک دي، عبدالقادر خټک دي، حمید مومند دي، حنان بارگزی دي، او د مختلفو شاعرانو نور هم مونږ سره دلته کتابونه موجود دي. یعنی د اسلام نه وروسته مونږ دا کتابونه لرو، مخکې د اسلام نه مونږ سره څه نشته ده.
ښاغلی عثمان، په دغو اثارو کې ستاسو ډیر جالب اثر کوم دی؟ کوم اثر مو ډیره د نندارچیانو توجه جلب کړی ده او ستاسو لپاره هم ډیر اهمیت لري؟ دا کوم اثر ده؟
مونږ خو داسې دا کوسې ټول به ارزښت دي، په داسې نایابه نسخې دي له هر نگاهنه. مثلا مونږ یو نسخې ته ډیر ارزښت ورکوو، هغه له نگاه د خط نه، تاریخي قدامت نه، میناتوري نه، منحصر په یو فرد پورې سه تلاو لري، دې ته ډیر ارزښت ورکوو. دا ډیر با ارزښت نسخې دي. مثلا هغه میناتوري ګانې سه سب دی بیزا سیب دی، هغه ډیر نایابه میناتوری گانی دی سلطل منگا سر موجود دی. دی مولانا سیب جامی کتاب ندی، مصنوی معنوی دا سی بهترین نسخی منگا دلتل رو، مثلا شاهنامه دی فردوسی دا سی منگای لرو، او دا سی نور کتاب نمنگا لرو، سی خلقو دیر توجه جلب کرده.
دلتا ارسو کولای سی دا او گوری راسی استفاده تینو که کتس معدودیتو نستا؟
دلتا چه قسم خلق افراد رازی دی 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 دو دی فاره، او محققین زیاد رازی، دی کابل دی پونتون استادان رازی، دی علوم اکادمی نه محققین رازی. منگا او سر همکاری و اوی ازادانه رات لیسی و منگا یا نسخه دی او پا اختیار که بدو سی اوی تر استفاده وکی. منگ دیر کوشش کو سی منگا خپل لغا فرهنگی اثار حبس کو. یاو مشکل سی منگا مثلا لرو پا ملی ارشیف که آقا دی منگا زیادتر کتابونه دی وقت پا تیر دو سر پا بازی مختلف امراض بنده گرفتاره دی سی
پیوتو میزونه و چوکه هم دلتا یکی دی داده کم وقت
دلتا لمنگا سر غیر تاریخی آثار و یا اسناد و پا ویترینو که ستاسی ولی دی بازی المریگانه یکی دی میزونه یکی دی سی چو المریگانه هم دی امیر عبدالرحمن خان دی وقتی، او یو میز یو چو المریگانه دی امیر حبیب الله خان دی وقتی، دی امیر امان الله خان دلتا و المری دلتا یکی دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاسو مرکه واوریدله او د مهم واوریدل چې د آرشیف اسناد په څو برخو کې ساتل کیږي. آرشیف یو تخنیکی څانګه هم لري. دغه څانګه د مایکروفلم مدیریت دی. ښاغلی قدرت الله معصومی د دغه مدیریت مشر دی. له ده به واورو چې د مایکروفلم مدیریت ته کومې چارې ورلغاړي دي.
اگر خلاصه بویم که میکروفیلم عکس بر
که پلندو در تو وایم میکروفیلم د عکسونو زربینی اخسته نه ده. دا څنګه په کال 1955 کې رامنځته شوه ده. مونږ په پام کې لرو چې د آرشیف ټول آثار فلم کړو، ځکه که مونږ هر چاته د قلمي نسخې ورکو او هغه پاڼې واړوي راواړوي د اثر عمر ورسره کمیږي. خو که چیرته د یو اثر فلم چمتو شي او څېړونکي له هغه څخه استفاده وکړي، اصلي اثر به خوندي وي. مونږ په تیرو کلونو کې د آرشیف ډېر آثار میکروفیلم کړي وو، خو تاسو پوهیږئ چې رطوبت په دغو شیانو تاثیر لري. هغه فلمونه اوس ډېری د استفادې وړ نه دي. په دا وروستو کې مو د خطي نسخو د مدیریت ډېر آثار سکن کړي، غواړو چې د هغو فلمونه واخلو.
ښاغلی خداداد اغر په ملي آرشیف کې د تاریخي اسنادو مدیر دی. له ده به واورو چې دغه مدیریت څومره تاریخي آثار او اسناد خوندي کړي دي.
در حدود اضافه از 150,000
350,000 ډیر آثار مو خوندي کړي دي. بیلابل آثار دي، فرزن فرامین دي، مکتوبونه دي، جریده دي، انځورونه، البومونه د افغانستان طبیعي او تاریخي منظرې دي، د ملي او سیاسي مشرانو عکسونه دي، بانک نوټونه دي، معاهده، قراردادونه، مختلف اسناد دي. دلته موږ د امیر شېر علي خان له وخت څخه را په دې خوا عکسونه لرو چې تور او سپین دي. موږ دلته نندارې ته د آثار کاپي هي اصلي له موږ سره په مخزنونو کې دي.
آقل عابد حیدری نجرابی د مسلکی بورد مسئوله ده. دا براته اوهی چه مسلکی بورد په ملی آرشیف که کم کارو نکوی.
برد مسلکی مرکز فعالیت های
مسلکی برد د ملي آرشیف د علمی فعالیتونو مرکز دی. دغه برد هغه خطي نسخه او نور تاریخي آثار چې آرشیف ته راوړل کیږي تشریح کوي او د ارزونې مسولیت لري. غړي یې ټول مسلکي کسان دي. دوی له څېړونکو سره چې د څېړنو په خاطر آرشیف ته راځي هم مرسته کوي او د هغوی د اړتیا وړ آثار ورته چمتو کوي. ځینې آثار چې دوی لازم وګڼي هغه د مایکروفلم مدیریت ته د فلم اخیستنې لپاره سپاري. همداراز دوی د آرشیف آثار د نندارتونونو لپاره هم غوره کوي او د هغو آثارو لټه هم کوي چې له خلکو سره دي او تاریخي اهمیت لري.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د آرشیف ځینې آثار په مرزون وخته شوي دي او د اړوندو مدیریتونو د مسؤلینو په وینا کې غمونه شي دا ویرشته چې له منځه ولاړ شي. په همدې اړه به د ملي آرشیف د رئیس پوهنیار سخی منیر خبرې واورو چې دوی د دغو آثارو د ښې ساتنې په اړه څه کړي دي.
اوس مونږ زر نسخ خطی لرو چې هغه شدیدن مریض دی او مونږ وزارت اطلاعات فرهنگ ته پیشنهاد کړی دی ژر تر ژره له دې معزله څخه وباسو. هغه هم په پام کې لري د ان مسؤلین سره خبرې کړی دی که دغه نقیزه ژر تر ژره رفع شي. ان په شفایي توګه حاضر شوی دی، یو هیئت اولیږي آرشیف ملي ته دغه مسله فرزند سیلل کیږي او پس له دې مونږ تصمیم نیسي دغه نسخ چه ناروغ دی هغه په دغه آرشیف که بیرتا لمدیس خنجات ورکو یا د طرز العمل په چوکات که هغه بهر تولیگو. یوازنه مشکل د آرشیف ملی په دغه مسائل که دادی که مونگ تر اوس یا مجهز او مدرن لابولاتوال نلرو. زی مقدماتی خبر زمونگ ده لملای سکرتریت سید نبیل نومیگی اوز پا سرپرست ده افغانستان ده سفارت پا کویت کشه هغه مون تماس لرو. امیدواریو چه یو دو میاش پس اغوی ده یو حیات عربی سخه آرشیف ملی تا رازی او زمون ده مقام وزارت سره خبری که مون سره خبری که و بالاخره آرشیف ملی ده یو مجهز او مدرن لابراتوار نصیب شی.
قدرمن اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره و. مختدا آزادی رادیو د خبرونو پاړه په دو پتو لیکونه راستولای سي. په کابل کې مو پته ده آزادی رادیو پوسټ باکس 4 لس 1 اویا. په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیاو په عزت اوسه.
تانده چانگه
ده دوانانو خبرونه
جوڑون که لینا شریفی.
گرانو دوانانو سلامونه می اومنه. دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې لومړی د خندا په اهمیت او د چوالې ګڼ افغان ځوانان ډیر نه خاندي خبرې کوو. بیا په دې غږی کوچې ځوانان د مطالعې پر وخت څه وکړي چې زر ستومانه نشي. دا مطالب زلینا شریفی یو په بل پسې درته وړاندې کوم.
چې په خندا ورته د خوږ پر هارونه نشي. چې په خندا
گرانو ځوانانو، وای خندا د هر درد دوا ده. د زړه له تله خندا د بني ادم په جسم او روح اغیزه کوي او د تازګۍ او ځوانۍ سبب کیږي. خندا او شوخ طبیعي له ورځنیو چارو راپیدا شوي اندېښنې او روحي فشارونه راکموي او دې ته مو چمتو کوي چې په سختو حالاتو کې هم خوشحاله او خوشبینه اوسو. معمولا موږ هغه وخت خاندو چې خوشحاله اوسو او یا هم خندونکي خبرې واورو یا خندونکی عمل وګورو. سیرون کی وای نن سبا د بشر په سلو کې اتیا ناروغي رواني ناکراروي را پیدا کړی دي چې لبا د مرغه ډيري په درملو علاج کوي. حال دا چې خندا کوي شي تر ډيره حد د دغه ناروغي درملنه وکړي. ځینې سیرون کی دا هم وای چې خندا په انسانانو کې کشش، جذابیت او نږدېوالی پیدا کوي. کوم چې سره خاندو په دې معنی ده چې هغوی خپل ګڼو.
لاڑ پشا لاڑ پخندا شلا شکر دے شکر دے شکر دے زما شلا شکر دے زما شلا لاڑا لاڑا
خو اقتصادی ستونزې د چاپیریال ککړتیا او له طبیعت نه لریوالی د دې سبب شوی چې بشر د پخوا په پرتله لږ وخاندي. نن سبا همدې او ګڼو نورو ستونزو له افغان ځوانانو هم خندا اخیستې او اکثره ځوانان مړاوي او غمجن ښکاري. راځئ د دغو ځوانانو خبرې واورو چې ولې ډیر نه خاندي.
زما نوم محمد مصطفی کاکړ. زه به په کوم زړه وخاندم؟ ګورئ، زه کله چې دوه نیم کاله عمر مې و چې زما پلار خدای دوی بخښي شهید شو، زه د کور خرڅ پخپله ورکوم. زه چې د کوره ووځم د دې په فکر کې یم چې تر ماښامه پورې زه څه کار وکړم. یعنی خندا د پاره باید یو خوشحالي وي، احساس وي د خندا. اوس ګورئ، هره ورځ انتخاري کېږي او زموږ چې د کور نه ووځو تر دفتره پورې راځو، په دې اندېښنه کې چې زموږ په مخ کې به کومه واقع وشي او دفتر ته به ورسېږو تر ماښامه بیرته کور ته ورشو او کنه.
خندا یا خوشحال از رو غواری چه خوشحالی سره او گوری خو خندی خو نن رس دست شای نوینی چه غطا او گوری خوشحال سی و خندی دا چه خاندم دا خوشی از مصنوی خنده دا چه منگه کهو از رو نه خوشحالی پدی وطن که غیری لجنگ و لجگرخونی و لدشیان و نوریت کما خوشحالی نست دا چه منگه غطا خوشحال سی و غطا او گوری رو نم خوشحال سی چه منگه و خندم.
خندلو ګڼو ګټو ته په پام سره هر کال په نړۍ کې یو ورځ په دې نیت د خندا د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې بشر خندا ته وهڅوي او د روغتیا ترڅنګ سوله او دوستي پکې ټینګه شي. د خندا نړیواله ورځ د می میاشتې په لومړۍ یکشنبه وي. دا ورځ په اول ځل د 1998 کال د جنوري په 11مه په ممبئی کې د ډاکټر مدن کاتریا په هڅه ولمانځل شوه. دغه سړی د خندا کوونکو یوګا نهضت مشر و چې په هند او نور نړۍ کې د خندا کلبونه لري او په ځینو خاصو لارو چارو خلک خندوي. نن سبا د نړۍ په 15 وړو لویو وچو کې شاوخوا 6000 د خندا کلبونه جوړ دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه کلبونه نشته. متل دی وایي له هغې بلا دې چې خلاصی نه وي دوه ځله ورته خانده. که څه هم ناخوالو د ګڼو افغان ځوانانو له شونډو خندا کوچولې، خو ګڼ نور ځوانان بیا وایي چې له ستونزو سره مقابله پکار ده، نه خواشینی او خپګان. زلمی له همداسې ځوانانو څخه دی.
هغه د فارسي او متل یا مقوله ده چې خندیدن نمک زندگی است. په ژوند کې ډېر مشکلات لرو، که ذاتي غمونه یا قومي غم خو مشته کنه، نو په دې ساعت کې که موږ همیشه په کور کې په فامیل کې دننه موږ پریشانه اوسو او بیا کوم وظیفې ته ځو دفتر ته هلته د همکارانو په مخ کې موږ پریشانه اوسو، دا یو څه منفي اثرات لري. نو ښه به دا وي چې د ژوند په مخ باندې وخاندي. هغه یو قسمه قوارتن هم انسان جذاب ښکاري، یو بل خندروي او خندار چا خوښیږي. او که د چا خبره که پټنډه کې ګونځي وي او پریشانی وي، هغه خلک وایي داسې تکلیف لري، روحاني یا څه پریشانه ده. نو په دې خاطر زه غواړم چې همیشه که زه ډېر زړه کې خفه هم یم او نور مشکلات د ژوند ما متاثره کوي، خو زه خندا له لاسه نه ورکوم، ځکه دا د ژوند تسلسل ده، د ژوند ښایست، د ژوند رنګینی ده.
ناز کوا
افغانستان در روان شناسان و در طولین مشر عزیز الدین همت وای چه پا هارو تلیر بشتو ساعتونو که باید پا وقفهی دول 2 ساعت و خندو. نو دوانانو تا پا کارده چه خپل شوق و پالی او خپل زن تا لخنده دا کشی بی جوری کری.
بهترین خبر داده چه دوی باید قناعتو که پا روز بر جوان شکرو که اگی پا بی عمری روری چه ده ترسیگی او خپل زن باید مقایسه کی چه زا اقلا جوانده خویما. نو هغه وقت که دی که وریشی چه زن تا دی قانی که گی دی باید والیبالو که فوتبال باید دو سبایی لخواد دوی باید منده ووی هغه وقت که دی شی چه دی دو مشکلاتو پا مقابل که مبارزه کی او همیشه زن دی خوشحال ساتی کم شی سر چه دی علاقه مندی لری گلان باید دو کری پا خپلا حویلی که دی باید دی خپلا زوق و شوق لری که مثلا نور اقتصاد دی کفتر دی و ساتی مرغان دی و ساتی دغه موضوعات د خوشحالی سبب وی نو زما ځوانانو ته دا توصیه ده چې دوی د قناعت وکړي چې رحمان بابا وای قناعت مې تر خرقې لاندې اطلس دی په د ټول جهان پادشاه ظاهر ګدا دی
گرانو ځوانانو د مطالعې ګڼ شوقي ځوانان وایي چې د مطالعې پر وخت ژر ستومانه کیږي د وجود غړي یې شخیږي او مطالب یې په ذهن کې نه پاتې کیږي او د پوښتنه ورته پیدا ده چې څنګه ډیر ځنډ او مؤثره مطالعه وکړي ځوان لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي چې د مطالعې پر وخت ډیر ځوانان د ناستې وضعیت ځای او چاپیریال ته پام نه کوي نو له دې امله ژر ستړي کیږي او ډیر ځنډ مطالعه نشي کولای ډاکټر زغم وایي چې د ښې او مؤثرې مطالعې پر وخت باید د سترګو او کتاب ترمنځ 20-30 سانتي فاصله وي او د کوټې هوا نه ډیره توده او نه سړه وساتل شي نوموړی زیاتوي
داسې باید کینې ځوانان په مجموع کې ټول انسانان چې د هغوی د ملا په مرای باندې فشار را نشي که چوکۍ ولري دا بهتره ده چې دوی تکیه وکړي نیخ کېناستل تر دې چې سړی په ډډه څملي یا اړخ ولګوي تر دې ښه دی ځکه چې په هغه حالت کې بیا دا د ملا شمزۍ کږیږي دردونه ورته پیدا کیږي او که دوامدار دغه حالت دوام کوي ممکن چې نور تاوان هم ورته ورسیږي رڼا باید په کافي اندازه اوسي په تته رڼا کې مطالعه کول په سترګو باندې فشار راولي او د سترګو دید ته تاوان رسوي رڼا هم بهتره ده چې د شا خوا پر کاغذ ولګي کاغذ رڼا ته باید مخامخ وي پریال باید داسې آرام چا پریال وي غږوږ دومره پکې نه وي چې سړی خپل تمرکز پیدا کړي که څه هم داسې یوه څېړنه هم شوې ده چې د عین استعداد لرونکو کسان یې په درو ډلو ویشلي دي بیا یوه ډله په بیخي آرامه فضا کې مطالعه کړې ده بله په داسې فضا کې چې داسې آرامه موسیقي پکې غږېدله درېیمه ډله په تیزه موسیقي کې یعنې مسته موسیقي کې پایله یې دا وه چې هغه کسانو چې په آرامه موسیقي کې مطالعه کړې وه هغوی ډېر څه زده کړي وو تر دې نورو دا البته د هر چا په فردي ځانګړنو پورې اړه لري
د ناستې له وضعیت او چاپیریال پرته ګڼ کسان له دې امله چې د مطالعې په اصولو نه پوهیږي ژر ستړي کیږي او مطالب یې په ذهن کې نه پاتې کیږي ډاکټر زغم د مطالبو د ښې زده کړې ځینې لارې چارې داسې راښیي
یوه خبره خو دا ده چې ځینې ځوانان دي چې په کلماتو پسې ګرځي یعنې دوی چې مطالعه کوي هغه کلمات زده کوي دوی باید په مفهوم پسې وګرځي یو متن چې لولي ځان سره فکر کې چې د دې متن مفهوم څه و هماغه مفهوم په یاد وسپاري بله دا چې فرضاً یو کتاب دی څو فصلونه لري که همداسې له یوه سره یې شروع کړي تر پایه پورې ولولو دومره سمې نه شي زده کولی که هر فصل دوه وارې ولولو بیا دغه ټول کتاب له سره دا یې ښه لاره ده دا خو ثابته ده چې د انسان حافظه دومره ظرفیت نه لري چې هر څه په یو ځل لوستو زده کړي باید څو وارې یو کتاب ولوستل شي چې زده شي
هر کال په نړۍ کې میلیونونه کتابونه چاپیږي چې د ټولو لوستل ممکنه ده ځینې کسان وایي چې ځوانان د کتابونو په انتخاب کې باید دقت وکړي او له خپل شوق، ضرورت او مسلک سره سم کتاب غوره او مطالعه کړي. ډاکټر زغم وایي چې که څوک وخت ولري د هر کتاب لوستل ښه کار دی، خو نوموړی زیاتوي چې مطالعه به په دې شرط اغیزمنه وي چې ځوانان کتابونه په انتقادي بڼه ولولي او مسایل یې تحلیل کړي.
هیڅ لیکوال پوره نه دی، لیکوال بالاخره یو انسان دی او د هغه لیکنه د هغه برداشتونه دي، د هغه باورونه دي، د هغه هڅه او ګمانونه دي. نو کچېرې دا درسي کتابونه چې ډېر ور باندې باور پکار دی، که دا هم سړی په انتقادي نظر وګوري یو څه ترې نه زده کوي او بلکې د لا پرمختګ لپاره لاره برابرېږي. که هماغه څه چې په کتاب کې راغلي دي سل په سلو کې هماغه ومنو، بیا نو علم هېڅکله پرمختګ نه کوي. باید په هغې باندې شک هم وکړو، د احتمالاتو په باره کې هم فکر وکړو چې کېدای شي چې داسې نه وي، داسې هم اوسي. پوهان وایي چې دا علم چې دومره پرمختګ کړی دی د تخیل په برکت، او تخیل همدا دی چې ته هر څه په هماغه بڼه چې ده په هماغه شکل نه منې، ور باندې شک کوي. دغه چلند هم د دوی د تفکر له ودې سره مرسته کوي، هم لیکوالانو ته مرسته کوي.
لکه باران می بزړ خو خو غوړی دل راغلی، لکه باران می بزړ خو خو غوړی دل راغلی، عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلی، عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلی، لکه باران می بزړ خو خو